کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو درنو دوستانو، د مجلس فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نور راپورونه هم لرو، خو وروسته به یې واوري. په سر کې اجمالاً د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې کوي. د ترکیې ولسمشر وایي هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. او د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه ده. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته، قضیه را مجانب بررسی کردیم.
خغل دانش وایي له پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسیدل دي. پیښه یې څېړلې. نن یې کمرغه چاته په پیښه کې زیان نه دی رسیدلې. ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیښې عاملان پیدا کړو. تیر شپه دوه بجې ناڅرګنده وس کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بشر پر کور دوه لاسي بمونه ورکړسولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسونو د کارکونکو کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. نوموړي وویل په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو شمېر اشخاصو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړني لیست ایستلي او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وباسي. چارواکی وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه برګ ژوب لاړولې ده. په جنوب کې د 215 تم کلي اردو ویان تورن احمد صادق یې سا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز تیرن کوټ کې د ملي اردو د مزکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي.
خاکریز ولسوالۍ په مروتاتو کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د اروزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص اروزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې دوه تنه ترګر ووژل شوي دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ونه ویل، خو د بل ولایت میدان وردګ نه پور کړل شو ریپورټونو کې د ولایتي شورا د غړو له قوله ویل شوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ایزو حملو کې بیا و امنیتي سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادۍ رډیو ته تایید کړه. نوموړي وویل چې په سکوت شوو پوستو کې د ملي اردو پوسته هم شامل ده، خو زیاته یې کړه چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي.
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتی قرار
داره. دوی وضعیت وسط امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. موږ له مرکز څخه کومکی ځواکونه هم غوښتي او هغوی زموږ غوښتنه منلې. ډېر ځل به کوماندو ځواکونه سیمې ته ورسیږي او د اندېښنې وړ څه نشته. نوموړي وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وغوښتي، خو د شمېر په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه شوې. د پاکستاني مطبوعاتو په وینا دا به د سترې محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیا کتنه وي. د پاکستان د سترې محکمې درې قاضیانو نن د آسیه بیبي په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدې. نوموړي په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوې. د آسیه بیبي مدافع وکیل د هغه کسانو د څرګندونو په اړه شکونه راپورته کړل چې د میرمنې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړي. آسیه بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده پرې لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل د وایي چې د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د سیړو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړو. جمال قاشق چې د سعودي عربستان تابع او خبريالو چې د ریاض پر پالیسوي سخت انتقادونه کول، نو مولای د اکتوبر په 2 منټه د زینو استادو تر لاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورته ګروسته نه درک شو. د ترکیه د حکومت یو سرچینه روجرز خبري اژانس سویلی چې جمال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د ننه وشل شوی دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکخه څیړونکو خبرداري ورکړي چې د نړۍ د تودوخه په لوړیدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره شټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکو آیت ویلي چې په وسنۍ اندازه د ککړو غازونو تولید دوام وکړي، نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یو نیمه درجه زیاتوالی راشي. د جنوبي کوریا په انشيون ښار کې د یو کانفرنس په پای کې د هیئت په وړاندې کړي ریپورت کې ویلي چې د نړیوال تودوخه لوړیدو دل په وسنی کې چې دوام وکړي، نو د 2030 او 2025 کلونو ترمنځ به د سانتیګراد په حساب نړۍ یو نیمه درجه نور هم تود شي. دا خبر
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبری مجله کې به دغه مطلب واورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید ښه ګټه ترې واخلي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبایستی که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال هله شودلې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمام شي.
د دې چانس دی په حقیقت کې چې یو د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د شناخت ډیر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ کې رسیږي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دغه ولایت کې د څوباندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د خبري مجله متشپژنې موجوده له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د څرګندونی نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. دا څرګندونی داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. ناجیه ساپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي، او موږ هیلمند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. و شپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زنګړی استازي پتوګه لټکنې ورسته د کابل ته د خغلی خلیلزاد لمړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هله بخون کې دي، خو ټینګاري وکړ چې باید په دې برخه کې عملی کار وشي.
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو، خو مونږ خپل عملی کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین اوسو عملی کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مبارد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاید یاسئ چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خوموارې دلې، بل خوا د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زموږ همکار محمد واصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم چې د دې کار ته ورسوي دی، نو دا په یقین لرم چې په ټول دغه خلکو کې د معاشرت د زیات شي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړې استاذ دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوي چې خغلی خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیواله ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کوم چې څنګه افغانستان ورس په سمره ته دی او د دې څخه مستدا چې اوس خارجي قوت چې پکې ده د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات دې بیا په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسلمان درسته اراده مو مخري، او بیا د سیندرم کې د طالبانو لوري هغه هم ضرور جوړې د پاره باندې تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویل شي چې به خو اربته افغان دی، ځینې د افغان د نور په حساب باندې به ځینې ځینې تور سره حساسیت لري، خو دی دا مهارت لري چې اوسې کوله چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هیوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي، دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وایي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا د رابطه ولري د کارو کې، او همداراز د افغان حکومت د پاره هم دا ښه ده چې دا اوس څومره جنګ کېږي او څومره مینه کېږي او بې ثباتي ده، او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د همدې جنګ د وجې نه. نو د افغان حکومت د پاره هم دا بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیع لارو باندې دا د دې راغلي مخېلي امداسي ورسره د سولې شورا د دې خرول ورلګي شي د دې شریکه به د دې څو ورسې
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرسیال عزیز الله دین محمدو.
جنگ دی ولکس د سول خا
سول او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو افغان سرتیرو شمیره تر دې کمه یادوي. شریف الله شرافت په دې اړه جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وړ مشپه د دغه ولایت پر سید آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې د یادی ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون 22 افغان سرتیر وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د یادی شورا رئیس مسعود شینزی د دوشنبه په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یاد برید پر مهال د دغه ولسوالۍ د ملکی ادارې اته تنه کارکونکي هم ژوندۍ لزان سره وړي. نو موڑی وای دی یادی ولسوالی د سکوت لامل د افغان پوځیانو ترمنځ نام ژغی و
چې 22 کسان شهیدان لیست مترغله 22 کسان شهیدان دي ښه سربازان د پولیس ملي او پولیس محلي دوه په شمول د 3 نفر د افسرانو سمنتوانو او په دې د دون علاوه 35 کسان جدي لادره کړي چې هغه معلوم نه دي مړه ژوندای معلوم نه تر څه پورې حال نه معلوم شوی چې هغه چی فدی دا د ولسوالۍ سب تحول نفوس د دوه ادارو کسان دي دا ته کسان دي دا کسان تر اوسه پورې خوشی شوی نه دي تر اوسه پورې راغلي نه دي تر اوسه پورې معلوم نه دي خو ژوندۍ به وي یعنی احتمال دی د ژوندۍ ته به دی.
د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادی ولسوالۍ څه کوت کړی وي. نو موړی وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو د غبریدونو پر شاتم بولی او د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو کمانډانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل او یو شمیر نور ټپیان کړي. منګل وای د یادو بریدونو پر مهال د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان په ګډون شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. نو موړی دا نه مني چې په یادو ولسوالۍ کې 22 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشکوي.
شاوخوا 25 وسلوال طالبان ویل شوي او شلو 25 کسانو کې څو مهم کسان د وسلوال طالبانو یا چې کمانډانان به هم پکې شامل دي. اما بدبختانه باید ووایم چې په دې جګړه کې سمنوال سید نظر افشار هاشمي سره د خپلو شپږ نور ملګرو شهیدان شوي او شاوخوا 5 زخمیان لرو.
د کورنی چار وزارت بیا تیر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنی ته ویل چې حالت د یادی ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا رئیس د غراز زیاتوي چې دغه ولایت د میرداد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او لا هم افغان حکومت نه دي توانېدلی چې یادی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي.
دمو دغه وبل اول سوالات چې مخکې څه کوڅه د مرداد هغه اوس هم تاسو دولت ته هم نه ورغلی نه دی ویل هغه اول سوالي مرکز اوس هم د دولت خلاص کې نه دی. دا خوایر هغه مخکې چې موږ تاسو خبر وو کوم تاریخ وو تاریخ مې دقیق په یاد نه دی. هغه وخت چې ونه د بیا هغه دولت تفیر نشینی کړی د تاسو پر به هغه سوالي مرکز نه دی ویل.
د دایمرداد اول سوالي پر مرکز هم شاو خوځوي مېش مخکې وسلوالو طالبانو ډلې زبرید وکړ چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. د یاد بریټ پر مهال هم د یادی ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته خو امنیتي مسولینو یې د سکوت خبره رد کړه او مرګ ژوبله یې تایید کړه. اوس هم دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل دانه مني چې یادی ولسوالۍ د هغه مهال سکوت کړی وي او تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره وي. د ولایتي شورا د غاستازي له مرکزی ادارې غشتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغه ولایت د خلکو امنیت په پوره توګه خوندي سي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخ نه وخت د درنو جګړو شاهد وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چار او تقنینی چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد سرګندونی له دښمن سره مرسته ده. د دغه کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د غوینا په خبرګون کې چې ګواکې حکومت په نام نه یو کې شکل دی. ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت ضد سرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته کار وسی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او د تقنینی چارو کمیسون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسون مشر غلام محیودین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مخشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
زوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دیوی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه کپل وړو او کپټیټو څوکیو دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خداسې څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفی اغیز کوي او کتریډه د وشي ډیر ښه کار بوي.
اگر خودداری وکړن کار خوب کاج
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم رسیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنیو لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د دې انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم مرستیال دی بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد داسې څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده د څرګندونو د پلټنو امر وکړ خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نشي که نه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباح په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنی دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکې چې کېږي نیوکې به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې دې انتقادونه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیا مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیا بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او د قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والی سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکو په دازو او وژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت تر لاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
دوستانو په پا پاکستان کې مو د ایساویانو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېده. تاسو کولی سئ چې دا او دغه راز نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ او د همدا خبرونه مو بیا هم واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به یوه ساینسي مسله راواخلو. په یوه تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه له اسمت سروان څخه به واورو.
په یو تاسو څېړنه کې څرګند شوی چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیزوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په محال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د ولسوالۍ خبره کوم. نو څه وتان چې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راوړي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله په واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای. تل ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ دنې نمبر درنه مستعده او نمبر درنه دی تاسو اوس چې کار کو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار ما خني د تاسو خو مهله د چې دغه خبر زمونږ ورسوي او موږ دغه مشکل حل شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریک کړي وي. که تاسو هم خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولای سي د ازادي رادیو ته زنګ وي او زموږ پیغام ثبتون کې دسکاته زنګ وي خپل ستونزې را سره شریک کړي. ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لالارې له چارواکو سره شریکوي. دوستانو غواړم دا یادونه وکم چې تاسو کولای سئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم بیا ولولئ او راپورونه او مقالې مو ولولئ پاته مو د ازادي رادیو .com. پښتو خبرونه هم دومره وه. دری مجله سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.